السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جولای 13 ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه د شاهین بونیرینا اورو.
په کورمه کې د امنیت باور کول لپاره د پیښور پرسلب مخې ته د سیمې د خلکو احتجاجي پرلت نن په سلورم ورځ هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له پاکستانه د بلوس مظاهره چانو پر ضد د کاروایانو درولو غوښتنه کړې ده، او د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس مشر اسماعیل هانیا د ایران په پلازمینه تهران کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی. خبرونو تفصیل. په کورمه کې د امنیت باور کول لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته د سیمې د خلکو احتجاجي پرلت نن په سلورم ورځ هم دوام لري. پرون مشالډو سره په خبرو کې د احتجاجي پرلت یو منتظم پټان عبدالخالق وویل چې ولس د کورمې د ستونزې یو دوامداره هواری غواړي. نوموړي زیاته کړه چې په مظاهره کې ورسره د دواړو مسلکونو خلک ملګري دي او بس د امن غوښتنه کوي.
د شپېتو کله نه دا جرګې روانه، او شپېتو کله موږ د حکومت موږ ته نظارې کوي، او د شپېتو کله نه موږ د ځمکې وړې وړې جګړې مسلکي راغلي، او په هغه کې هر کول موږ درجنونو درجنونو خپل ځوانان ورکو.
دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د تیرې اونۍ راهیسې په روانه جګړه کې د روغتیا د چارواکو په وینا 30 نه ډېر کسان وژل شوي او نور 110 ټپیان دي. که څه هم په سیمه کې جګړه اوس درېدلې ده، خو د تګ راتګ لارې، سکولونه او دفترونه تړلې پراته دي، او پر موبایل انټرنیټ لګېدلې بندیز لا هم نه دی لرې کړل شوی. د کورمه ډیپټي کمشنر جاوید مسعود پرون مشال لیډو ته ویلي دي چې ډزبندي شوې ده او په کورمه کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره هلې ځلې روانې دي. په لنډي کوتل کې د پولیسو په غزما په وسلوال برید کې یو پولیس چارواکی او یو عادي وګړي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان اپریدي مشال لیډو ته ویلي دي چې بیګا د لنډي کوتل په چاروازګۍ کې ناپیژندل شو وسلوالو د پولیسو په غزما ډزې کړې دي او په تیښته کې بریالي شوي دي. د نوموړي په وینا په برید کې د پولیسو یو سب انسپکټر او یو ځایي وګړي وژل شوي او دوه نور پولیس سرتیري او یو ځایي اوسیدونکي ټپیان دي. پولیس وایي سیمه په خپل ولخه کې اخیستې ده او د لټون عملیات روان دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په پښین کې د نصرګند وسلوالو په ډزو کې د ملیشي دوه سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو بیګا شپه د کوټې څخه د 45 کیلومتره په واټن د پښین د کلی ملیزي په یو امنیتي پوسټه برید کړی دی او د ملیشي ځواک دوه سرتیري وژل دي. د پښین مرستیال کمشنر جمعداد مندوخیل مشال لیډو سره په خبرو کې د برید پخلی کړی دی او د ترهګري بللې ده. بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي چې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل له پاکستانه د بلوس مظاهره چانو پر ضد د کاروایانو درولو غوښتنه کړې ده. سازمان پرون په خپل رسمي پاڼه په بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بلوسانو د قومي غونډې د منتظمینو گرفتاری په اړه اندېښمن دي، او دا په دغه هیواد کې د مدني او سیاسي حقونو د دوامدار زوال څرګندونه کوي. دا بیان په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د جولای په 9 د بلوچستان په بیرابیلو برخو کې د بلوچستان یک جهتی کمیټې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شو او ګڼ نور جوبل شو. دا مظاهره چان په گوادر کې د بلوچستان راجی موچی یا بلوسانو د ملي غونډې لپاره راټول شوي وو. د پاکستان فوج د جولای په 9 وویل چې په گوادر کې د ځواکونو او د مظاهره چانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې د بې قابو خلکو لخوا په ډزو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. بلخوا بلوس یک جهتی کمیټې پرون په ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې د ترګرې ضد پولیسو د بلوسانو د قومي غونډې د ګډونوالو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړی دی، او د دوی درې مهم غړي سمی الدین بلوچ، ډاکټر سبیحه بلوچ او سبغت عبدالحق بلوچ د ځان سره وړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې غوښتنه کړې ده چې نیول شوي کسان باید بغیر له کوم شرطه زر تر زره خوشې کړل شي. او د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس مشر اسماعیل هانیه د ایران په پلازمینه تهران کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د آزاد اروپا د فردا څنګه د یو راپور تر مخه د ایران سپاهي پاسداران د عامه اړیکو دفتر نن سهار په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په تهران کې د اسماعیل هانیه پر استوګنځي برید شوی دی او د دغه پیښې په پایله کې نوموړی او دغه یو ساتونکی وژل شوی دی. حماس لږ وروسته په یو بیان کې ویلي دي چې اسماعیل هانیه د ایران د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې له ګډون وروسته په تهران کې په برید کې وژل شوی دی. د سینن د یو راپور تر مخه دا څرګند نه ده چې د حماس مشر کله وژل شوی دی. له دغه پیښې یو ورځ مخکې هغه لیهانیه په تهران کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې له هغه او د ایران د روحاني مشر علي خامنائي سره ملاقاتونه هم کړي وو. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د فرقه ایزو نښتو خلاف لا هم په احتجاج ناستي. دوی څه غوښتنه لري؟
دا زموږ د کورمی څومره هم د دوړو مسلک دی. شیا سونی دوړه ځوانان دلته نوتی دا دوړو یو کې یو فکر دی. زموږ په علاقې کې امن غوړو د کوم د جنگ کومه سلسله روانه ده دا ختم کړل شي.
په خبر پښتونخوا کې د بدمنۍ خلاف د ولسی پاسون په نوم خلک را پاسېدلی او د امن غوښتنه کوي. آیا دا ولسی تحریکونه اغیزناک دي که څنګه؟ د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو چارواکي له خپلې به واورو.
دا زم استحکام خبرې خو په ډیر زور او شور سکېدلې. ولس د دې د مخنیوي لپاره په کم طریقې سره پاسېدو ریاست په دې باندې په دې مجبوره کړی دی چې هغه خپل قدمونه واپس واخلي.
په پیښور کې د تحریک انصاف مشرانو د ډکه کړي چې په دروغو بنیادونو د دوی د ګوند د سوشل میډیا کارکونکو د نیولو لړۍ اونه درېدا نو دوی به احتجاج پیل کړي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم دا زمونږ د تحریک انصاف سوشل میډیا ورکران دي په پوره پاکستان کې غینی ولیکيږي لګیا دي. مونږ کم از کم په پنجاب کې هوښیو کې زمونږ حکومت نشته خو په پیښور کې کم از کم دا قسم حرکات مونږ نه منو. مخنیوي نو شو مونږ به احتجاج کوو.
په خبر کې د وژل شوی ځای خبريال خلیل افریدی په یاد کې یو تازیاتی غونډه شوې ده. حالې درکو نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په کورما کې د شیاګانو سنیانو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې لسلويخت ډیر کسان وژل شوی او نور ګڼ شمېر ټپیان دي. د پیښور پرېس کلب مخې ته په پرلت ناستو د سیمې خلکو د سونځې د مستقل هواري غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي چې ډزبندي شوی او په سیمه کې د امنیت باوري کولو لپاره ګامونه اخلي خو مظاهرچیان وایي په حکومتي اقداماتو اطمینان نه لري. تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې اورو.
د پیښور پریس کلب مخې ته د کورمی د امنیت او جګړې پر ضد احتجاجي پرلت په څلورم ورځ دوام لري. په کورما کې په تیره اونۍ کې د ځمکې یا جایداد پر سر یوه نښته شوې وه چې وروسته ترې شیا سنی مسلکي جګړه جوړه شوه. یاد جګړه څو ورځې دوامداره وه او له امله یې په علاقه کې د ویرې فضا خوره وه. د جنګبندۍ لپاره د ضلعي انتظامي او ځایي مشرانو لاړخه د جرګې هڅې هم کېدلې خو د څو ورځو لپاره کامیابې شوې نه وې. البته د کورمی انتظامیه د نه په ورځ مشال ریډیو ته ویل په علاقه کې د جرګې وروستو د ډزبندۍ اعلان شوې ده. د پیښور پریس کلب مخاطب پرلت ناست خلک وایي دوی د خپل مسلو حل د همیش لپاره غواړي. په یاد پرلت کې ناست د کورمی پټان عبدالخالق مشال ریډیو ته ویل
سوال خدای لاله کوم پرلت د دادی موږ د کورمی څومره هم د دوړو مسلک دی. شیا سونی دوړه ځوانان دلته نوتی دا دوړو یو کې یو فکر دی. زموږ په علاقې کې امن غوړو د کوم جنگ بندي او د جنگ کومه سلسله روانه ده دا ختم کړل شي. د شپېتو کلو نه دا جرګې روانه او شپېتو کلو موږ د حکومت موږ ته نظاري کوي او د شپېتو کلو نه موږ د ځمکې واړې واړې جګړې مسلکي راکړې او په هغه کې هر کول موږ درجنونو خپل ځوانان ورکو.
د کورمی ډیپټي کمشنر جاوید میاسود د نه په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په یاد جګړه کې دو سلويخ نزيات تنان وژل شوی او د 200 نزيات ژوبل شوی وو. هغه زیاته کړه اوس په علاقه کې ډزبندي شوی ده او دوی هڅه کوي چې امن او امان برقرار وساتي. د خیبر پختونخوا حکومت پولیسو او ځلې انتظامیه ته امر کړو چې په علاقه کې د امن او امان فضا قائم کړل شي. خود پیښور پریس کلب مخې ته پر لتوال د حکومت د اقداماتو نه مطمئن نه دي. یاد پرلت تا د بیلابیلو قبیلو سیاسي ګوندونو او مسلکونو سره تعلق لرونکي خلک ورزي. پرلت تورغلی د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ چیرمن محسن داول مشال ریډیو ته وویل
او هغه بل خو الزام ذکر ازي چې په پونو کې خلک روتل وینه پکې توه شو پس دا غنه یو افتل سره د پس وزیر الله ورغن او خبره بیا سیریس وا دا نن زما په خل دومره یو سیریس کیسه ده چې موږ په کور مکه روان وصل وخت انسانان دا مطلب بیان ولم ډیر ګران کار نو دوه غټ یو مسله روانه ده په یو استاد صوبې په یو ځل کې او تر اوسه پر هغه ریسپانس نه ده ملو شوی و تا هغه توجه نه ده ملو شوی و تا کوم یو کار
په کورم کې دا محال ټولی د تګ را تګ لاري بندي دي او حکومت پر انټرنیټ او موبایل خدماتو بندیز لګولې ده په سیمه کې سرکاري دفترونه سکولونه او بازارونه د تیرو شپږ ورځو راسي بندي د ضلع ډیپټی کمشنر جاوید محسود مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې کورمی ته د تګ را تک لاري خلاصې کړي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ پیښې ډېرې شوې دي، ورسره په مختلفو سیمو کې د ولسي پاسون په نوم خلک راوچت شوي دي او د سوله ییزو احتجاجونو له لارې د امن غوښتنه کوي. دا ولسي تحریکونه څومره مهم دي او آیا دا به د بشري حقونو په اړه په ریاستي پالیسو کوم اغیز پرېږدي که څنګه؟ په دې موضوع زموږ همکار شاهین بنیری په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د مشر اکبر خان سره خبرې کړې دي. راځي چې دا خبرې واورو.
د دې بنیادی وجہ دا ده چې کوم حالات دي، ماروزی حالات، داغې په نتیجه کې خلک په دې مجبور شوي دي چې اغا د خپل ځان نه سب پیشرفت وکي، په خپل سره ګامونه اوچت کی او خپل आवाज په خپل در رسولو کوشش وکي.
جی جی،
دا اوس به خبره ده چې دا आवाज دومره موثر شو او دومره زورور شو چې نور سیاسي ګوندونه دغه فورس کړ چې اغا د دې سره گڈون وکی. دا چې کوم ماروزی حالات دي، دا د پیداوار دي او یقینا چې دی تر وسه پورې خپل आवाज ډیر په موثر طریقې باندې مختلف زګونو تر رسولې او زبا بل خصوص د دیر سواد په شانت علاقو خبره وکم چې دا د نوابی او والی وغیرہ ماتحت پاتې شوی او په دې کې د ریاست سره وابستګي د نورو علاقو په نسبت لږ زیات وي. خو دی هم په دې حالاتو دومره مجبور کړو چې دی هم په ګنډ شمیر او په خزور سره راپورته شو او دغه چې کوم ریاستی ادارو یا ریاست کې چې کوم واکداران دي، فیصله ساز دي، هغه چې کوم طریقې سره د علاقې ته بیا خپل مفادات او د خپل خاص مخصوص مفادات لپاره راتک کاو، نو هغه راتک په لار کې کا وختي تور باندې خو یو خند جوړ شوی دی او دغه ادارې یا دغه قسم فکرونه شاته تمبولي دي.
اکبر خان لاله، دا دومره غټي ولسی غونډې کیږي، ولسی لاریونونه کیږي، په زرګونو خلک پکې برخه اخلي، بیا هم زمونږه چې کما نېشنل پالیسی د نه پغې کې ریفلیکټ کیږي، نه زمونږه په مین سټریم میډیا باندې د دې سره رپورت ورکول کیږي، نو دا سخې په دې وطن کې په دې نظام کې.
دا هو تاسو وګورئ نو مخکې به په مارشل لا په ذریعہ باندې زمونږه اسټابلیشمنت چې ده ابرای راس راتلو، کو وس چې دې کته سو ګوره عمل دخل زمنګه د اسټابلیشمنت د عسکري ادارو انتهایی سیوا شوه دي او په د ژوند هر اړخ کې دا غو عمل دخل ډیر زیات شوه دي. خدای نه باوجود هم په نوم باندې یو جمهوریت ملک دی یا جمهوری اداري دی او خلک محسوس کوي هم چې دا غو د کمی سیاسي پارټیانو چې دي یا کوم پارټیانو له ووټ ورکړې دي خپل مرسته وسه خوله دا هغه پارټیانه دومره اختیارمن نه دي، اختیارمن شاته څوک نور قوتونه دي چې هغه اختیار لري دا غي د وجنه دا غي زور او جبر چي دي په دغه میډیا په ادارو باندې دي او اسیم دا میډیا ادارې چي دي دا کمرشل ادارې دي دا د دولت او دغه ترجمانی د دیونه تما کول هم زما خیال ده چې دا خام خیالي ده.
په دې موجوده صورتحال کې چې ډیر لوی ولس چې دی هغه د احتجاج په موډ کې دی او غدلتا عملیاتو تم نه دي تیار، بدم نه تم نه تیار، تاسو دا امید لرلی شئ چې د دې په نتیجه کې به یعنی ریاستی چې کومه پالیسۍ دی پای کې بس مثبت بدلون راشي؟
بالکل، و سپوري که تاسو وګورئ نو ډیر واضح تور باندې بلکې په دې وخت کې چې دا کم ولسی پاسون نه مخکې د ازمه استحکام خبرې خو په ډیر زور او شور سره کېدلې، بلکې پنجاب اسمبلی خود هغه د حقي قرارداد منظور کړی او نورم ټول وزیران او دغه په یو خله باندې لګیاو چې موږ به ازمه استحکام عملیات به پیل کوو
او واضح طور باندې دا خبرې هم کولې چې د پښتونخوا او د بلوچستان نه به دغه پیل کیږي. خو چې کم د دې د مخنیوي لپاره کم اولس را پاسېدو او اولس د دې د مخنیوي لپاره په کم طریقې سره پاسېدو اب پرامن طریقه وو او هغه د بشري حقوقو د خپل یو ټول په شکل په یو هتھیار په شکل هغه استعمال کړو او ریاست پدی باندې وقتی طور باندې صحیح خو پدی مجبوره کړی دی چې هغه خپل قدمونه واپس واخلي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
تاسو مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف د پیښور مشرانو ویلي چې وفاقي حکومت یې پلویانی سي او بے بنیاده مقدمه ور باندې جوړوي. دوی په پیښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې کده سوشل میډیا کارکونکو د نیولو لړیونه درېدا نو پر ضد به احتجاج پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد پولیسو د جولای په 23مه د پاکستان تحریک انصاف د سیکرټریټ نه د ګوند ویان روف حسن او ورسره نور ملګري ونیول او د پیکا اکټ لاندې ور باندې مقدمه درج کړه. پولیس وایي د تحریک انصاف غړي د دروغو خبرونو د خپرولو په تور نیولې دي. نور معلومات له عظمت علي شاه نورو.
د جولای په 9مه د پاکستان تحریک انصاف د پیښور مشرانو په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې اوس هم حکومت د ګوند پلاویان گرفتاروي او بی بنیاده کیسونه پر جوړوي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي سمله غړي ارباب شیرلی مشال رادیو ته وویل ک د ګوند د سوشل میډیا کارکونکو گرفتاری او ندر ول شوا نو پر ضد به احتجاج پیل کړي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم دا زمونږ د تحریک انصاف سوشل میډیا ورکران دي په پوره پاکستان کې اغي ماندی چاپی شروع دي ایمه نه فایر شروع دي اغي نیول کیږي لګیا دي. مونږ کم اس کم په پنجاب کې هوښیو کې زمونږ حکومت نشته خو په خبر کې کم اس کم دا قسم حرکت مونږ نه منو او مونږ به د دې مزاحمت کوو. دا مخنیوي نه شو مونږ به احتجاج کوو.
دا اسلام آباد پولیسو ته جولای په 23مه د پاکستان تحریک انصاف د سیکرټریټ نه د ګوند ویان روف حسن او نور پلاویان گرفتار کړي او د پیکا اکټ تر مخه پر مقدمه درج کړي. اسلام آباد پولیسو د جولای په 23مه رسنو سره په خبرو کې ویلیو چې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان یې د پاکستان خلاف د دروغو د پروپاګاندا کولو په تور گرفتار کړي. د ګوند مرکزی دفتر نه کمپیوټر او نور ضروری اسناد هم ولکه کې اخستي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته ویل چې پیکا قانون په کال 2018 کې پاکستان مسلم لیگ نون اسمبلی نه پاس کړو چې اوس نه یوازې د تحریک انصاف بلکې صحافیانو پر ضد هم استعمالیږي.
د پی ټی آی د کارګونانو لکه اوس خبر وکړو دا د چبدیو سوخ کې دا هتیار د سوشل میډیا دا هتیار چې کوم د ادارو په مرسته باندې غریبو مخالفینو په خاص توګه باندې مسلم لیگ نور پیپل پارټي خلاف استعمالو او اوس حالات بدل شو دا غی پړل لاندې شو نو اوس اغي زیر اتاب دی او هغه قوانین چې کوم دي هغه د دې خلاف استعماليږي. ویلچیرا لکه ضروري نه چې په کم وخت کې قوانین موجود نه و منګه کتلې دي چې کله پیکا اکټم نو کله پیمرام نو یا د ایف آی سایبر کرائم هم نو پاک وخت کې هم حکومتونو مخالفینو د وول لپاره د دې زورې لپاره د پولیس استعمال کړي د 16 او 13 ام پیو قوانین هو چاته تلې نه دي دا غي استعمال هم شوی دا بل خبره چې اوس یو باقی نه باقی ته قانون چې کوم دی دې شکل اختیار کړی دی.
په خبر کې خبريال غلام دستګیر مشال رادیو ته ویل د خیبر پختونخوا د وفاقي حکومت د توتريخوای لوجي صوبې او عام ولسته هم زیان رسی.
نو اورمنې خبره خدا ده چې صوبایي حکومت کې چې کم کس عمران خان د وزیر اعلی لپاره منتخب کړي دي هغه چې د پیل ورځ درغلي دي نو دا غي او جارحانه پالیسی ده د مرکزی حکومت سره په خصوصي توګه باندې او داسې وزیر اعلی کم چې هر وخت کې د مرکز سره په یو جګړې په موډ کې وي نو هغه به د مرکز نه خپل دغه د پاره ورکرز د پاره پارټۍ د پاره سر ریلیف واخستلی شي. د مرکزی حکومت په دې ټوله کیسه کې دومره زیات اختیار هم نشته دی دومره زیات کردار هم نشته دی ولې چې د 9 مئی کومې حملې چې دي هغه زیاتره په فوجي تنصیباتو باندې شوي او د 9 مئی کم ورځ چې حملې چې دي هغه فوج وی چې دا زمون خلاف یو سازش شوه دی.
پاکستانی رسنو ویلي چې د پاکستان د پلټون ادارې اف آی اے د ګوند مشر او نور پلاویان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون د پیکا اکټ تر مخه گرفتار کړي چې پکې ځینې کارکونکو ته د عدالت لخوا ضمانتونه هم ورکړي شوي دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د امریکا د نشې توکیو د مخنیوي او قانون عملی کولو نړیوالې ادارې INL ویلي دی چې د پاکستان سره د شاوخوا سلوېختو کلونو راهیسې د امنیت او د نشې توکیو د مخنیوي لپاره مرستې کړې دي. د ادارې مشر زیاته کړې چې دا مهال د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د 11 ملیون ډالرو مرستې روانې دي چې مقصد یې د پولیسو ځواک پیاوړي کول او د خلکو قانوني حقونه خوندي کول دي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې هم د پولیسو ځواک د تربیت او صلاحیت لوړولو لپاره په مختلفو پروژو کار کړی دی. له پیښوره شبیر احمد جان نور حال را کوي.
خپل خبرو کې د INL د پاکستان لپاره مشر لوري انټولنیز ویل چې د امریکا حکومت د INL د لارې پولیس تربیه کوي چې نړیوالو جرمونو مخه ونیسي. دی وایي په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې د پولیسو اف سی توان زیاتولو او تربیت لپاره خصوصي پروګرامونه کړي او اوس هم کوي.
زمون په خیبر پختونخوا کې د فرنټیر کور سره د ډیر وخت راهیسې ډیره ښه همکاري ده او د تیرو سه باندې سلوېختو کلونو راهیسې د INL د فند للارې موږ د ربونو ډالرو مرستې کړې دي. د دا ډول پروګرامونو لپاره کوم چې امنیتي ادارو او د انصاف د نظام توان سیوا کوي، نو دغه کې سمونږ په بلوچستان کې او څه په خیبر پختونخوا کې لګولې دي. څه وخت کې مو په کوټه کې د هوایي ځواکونو مرستې کړې چې شاوخوا 2 ملیون ډالرو او دا ټولې هلې ځلې د ډر امنیت خکولو لپاره، نو ځکه زمونږ فرنټیر کور سره اړیکې ډېرې مضبوطې شوې.
دوی وایي کله چې قبایلي ضلع خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې، نو د لیویس پولیسو کې ورګډېدل وروسته مو تربیتي مرکزونه جوړ کړل چې پکې دغه ټول ځواکونه سره د سرکاري وکیلانو تربیت کیږي.
کله چې لیویس خیبر پختونخوا پولیس کې زم شو، نو موږ د دغو لیویس ځواکونو لپاره تربیتي مرکزونو کې مرستې وکړې. موږ شاوخوا 13 ملیون ډالر په نوخار کې په ګډ پولیس تربیتی مرکز ولګولې چرته چې الیټ فورس هم تربیت اخلي او د پولیسو فرنټیر کور نه علاوه د نشئ توکیو اهلکاران مو هم تربیه کړل. موږ د خیبر پختونخوا پروزیکیوشن اکیډمي ودانې او د نصاب لپاره هم فندونه ورکړي. دغه ډول د خیبر پختونخوا پولیسو سره ماډل پولیس سټیشن جوړولو باندې موکار کړي چې پکې تربیت نه علاوه ځانګړي کسان ناستوي چې د صنف په بنیاد د تشدد رپورټونه واخلي.
دا پختنه چې ګنې آیا دا INL دومره پیسې لګوي، نو د دې بیا کتنه کیږي چې دا اسانتیاوي کارول کیږي او کنه او سګټه ترې پورته کیږي کنه. نو دوی وایي دا سه میکانیزم او نظام شته دي چې موږ پته لګولې شو او اړوند ادارو او حکومتي چارواکو نه هم ډیټا راوندو او آزاد توګه هم موږ دغه معلومات راټولو. په اسلام آباد کې امریکا په سفارتخانه کې د INL د پاکستان لپاره مشر لوري انټولنیز دا هم ویل چې تیر اونۍ د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر سره ملاقات کې دی ویلو چې شوخه د 11 ملیون ډالرو مرستې اوس هم روانې دي. د ټول بلوچستان کې هم د پولیسو توان او تربیت لپاره شوخه 10 ملیون ډالرو مرستې پروګرام دی چې پکې پولیسو سټیشن جوړول، نوې د طرحه ګرځ تربیت اکیډمي جوړول شامل دي. نو وړي ویل چې تیرو شوخه یو سل ویختو کالو کې INL پاکستان ته 340 ملیون ډالرو مرستې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د لنډی کوتل په جرګه حال کې د خیبر د وژل شوی خبریال خلیل جبران افریدی په یاد کې و تعزیتي هونډه شوې چې پکې د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو نه راغلو خبریالانو او د هغه ملګرو برخه واخسته. خلیل جبران افریدی د جون په 13مه په لنډی کوتل سلطان خېلو کې وسلوالو په ډزو وژلو. د خیبر پولیس وایي چې د هغه د وژنې په تور یې یو شمېر مشکوک کسان نیولي او پلټنې روانې دي. د تعزیتي هونډه یو شمېر ګډونوالو زموږ د همکار فرهاد شینواری سره د خلیل جبران په کار او زیار خبرې کړي دي. راځي چې ورته وغوګونیسو.
زما نوم شمس مومن دی، صدر ما د خیبر پختونخوا یونین اف جرنالست چا چې دغه ټول تازیتی ریفرنس راغون کړی دی او د لنډی کوتل پریس کلب، باړه پریس کلب او جمرود پریس کلب شریکم رسته باندې. پوره بنیادی خبره دا ده چې صحافیان ملګری زمونږه مخکې مړه شوي دي. را روان وخت هم موږ دا نه شو ویلې چې دا به ګینی پریزی بند سلسله ودرېږي، خو د خلیل جبران په شهادت باندې چې خلکو د کم خفګان اظهار وکړ، څومره مسلسل سلوېخت ورځونه چې کم احتجاج شروع دی په قومي سطح باندې، په مقامي سطح باندې، باندې په صحافتي ادارو کې دا زما په خل به مثال دی تر اوسه پورې داسې مثال نه دی ملو شو دی وجه دا ده چې خلیل جبران صرف یو صحافي نه وو هغه یو سوچ نمو هغه د یو شاعر او هغه یو ادیب او هغه یو سماجی کارکون او هغه یو قامپال انسان او زکه دا ټول خلک تاسو سوګره په دې تزيتي ریفرنس کې په سوالو خلک دلته ناشتي دا د غسره د منی د احترام د پر راغون شوې دي او دغه به ان شاء الله د سلسله به جاری وي
زمانم سیف الاسلام سیفی دی د پیخور پریس کلب او د خیبر یونین اف جنرالز په خوانه صدر پاتې شم د انساني حقوق او کم خلاف ورزي بچي وا په غیبا نه به आवाज چتولو پل د پېشي چې کم بنیادی د اظهار رائے او د معلوماتو ترسای کم ذمہوارانه چي وا هغه به ډیر ته ذمہوارانه توګه باندې هغه ته سر تر رسولو خو هغه نه باندې خلکو د سي یاره محسوسونه چې هغه خلک نه غوړي چې د معاشره کې چې هغه رښتیا ودو کی تعلیم ودو کی انساني حقوق ودو کی د آئین او د قانون بلدستی چې هغه د نافذ شي خلیل جبران قاتلان د گرفتار کړي شي او د تد انصاف ورکړي شي د کورایت د انصاف ورکړي شي
تفهیم الرحمن زمانوم دی او د تازیتی ریفرنس دی د ټول خیبر پختونخوا صحافیان راغلی دی دل تر رسیدلی دی تقریرونه شو دا غ چې کوم قربانی دا غ ته خراج تحسین پیش شو د خلیل جبران شهید دلته د دې قوم आवाज او د تیر سو وخت نه چې کله نه غه شهید شوه دی دلته خلق بدر نه ناشتي موجود دی مشران دلته کې نن چې دا کم غن تعداد کې د مختلف قومونو خلق راغل سیاسي لیدرشپ راغو سیاسي کارکونان راغل او هغه आवाज د دې قوم هغه که صحافت کړي دی نو دا ورسره ورسره دلته غریب خلکو د پاره سوشل ورکینګ کړي دی دلته بوټي لګولې دي
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د قدرتی آفتونو په وخت تنظیم کمی ادارې ان ڈی ایم ای راتلونکو دوه ورځو کې پټول هیواد کې د 200 ملی میټر پورې د باران د ورېدو خبرداري ورکړې ده د ان ڈی ایم ای تر مخ آزاد کشمیر هزاره او ملکنډ ګوجراوالا ډیویژن کې د بارانونو کې دوه امکان دي چې لوجي ځینو سیمو کې د سیلاب راتلو هم اندېښنه ده بلخوا پی ڈی ایم ای د پشکال بارانونو دوران د شوو نقصاناتو رپورټ جاری کړی دی چې تر مخه په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لوجي په مختلفو پیښو کې 14 کسان مړه شوي او شپږ ژوبل شوي دي تفصیل د خالدې نیاز نورو
د پی ڈی ایم ای راپور کې ویلې شوې دي چې د تیز طوفان او بارانونو لوجي خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه 14 کورونو ته نقصان رسیدلی دی د پی ڈی ایم ای ویان انور شیزاد مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې مړه شوي کسانو کې دوه سړي څلور زنانا او اووه ماشومان شامل دي
پی ڈی ایم ای لاړه ضلعي انتظامیه ته د متاثره ضلعو کې د امدادي کارونو تیزولو لپاره هم ہدایت ورکړې شوې دي پی ڈی ایم اے متعلقہ اداری ضلعی انتظامیہ او امدادی ٹیموں نے چمتو دی او صورتحال معنی مسلسل نگرانی کی دی سرا سرا پی ڈی ایم اے ہم داغشان خپل کنٹرول روم ہم سلیش گھنٹے فعال ساتلے دے او عوام مدد او رہنمائی دپارہ فری ہیلپ لائن یو او 00 ہم فعال دے
تیز بارانونو لوجی زیاد زانی نقصان پا کوات کی شوے دے چرتا چی یو کورتا دا باران او بن نوتلو لکبلا دخزو او ماشومانو پا شمول یو لستنا مرشوی دی دا ریسکیو اداری ویان بلال فیزی دا پشکال بارانونو لوجی شوی نقصانونو پا اڑا مشال لیڈیو تا اوی
کم چترال دے چترال کے ہم گولین یار خون پا زی کې چې دینو التم رابطه پلونه پریوتی دي لینڈ سلائڈنگ وغیرہ هم شوه دي دغه سي بالا کوټ او د ناران چې کوم روډ ملاویږي لنک رابطه روډ هغه هم د بارانو نه دي فرش فلډ د لاسا هغه هم ډیمیج شوه دي
د ان ڈی ایم ای تر مخه یو 1 جولای پوری د بشکالی بارانونو ورېدو امکان دي او خوامردان سوات دیر کوهستان شانگلا او ملکنڈ کی د سیلاب راتلو اندیښنه ده د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکي سلیریش کینټو کې خیبر پختونخوا کې د نور باران کې دو امکان دي محکمه وايي یکم نا دریم اگست پورې د پشکالی بارانونو بل لړۍ پیل کې دو هم امکان دي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نا ځان خبروي د مشال ترسنګ وسي
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریدلې او لیدلې شي د غرمې 12:30 بجې شوې لن خبرونه ل شاهین بنیرینا
په کورمه کې د امنیت باور کولو لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته د سیمې د خلکو احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. پرون مشال ډیرو سره په خبرو کې د احتجاجي پرلت یو منتظم پټان عبدالخالق وویل چې ولس د کورمې د ستونزې یو دوامداره هوارې غواړي. نوموړي زیاته کړه چې په مظاهره کې ورسره د دواړو مسلکونو خلک ملګري دي او بس د امن غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د تیری ونې راهیسې په روانه جګړه کې د روغتیا د چارواکو په وینا اووه څلوېښت نه ډېر کسان وژل شوي او نور یو سل اویا ټپیان دي. که څه هم په سیمه کې جګړه اوس ودرېدلې ده خو د تګ راتګ لارې سکولونه او دفترونه تړلې پراته دي او پر موبایل انټرنیټ لګېدلې بندیز لا هم نه دی لرې کړل شوی. په لنډی کوتل کې د پولیسو په غزما په وسلوال برید کې یو پولیس چارواکی او یو عادي وګړي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان اپریدي مشال لیډو ته ویلي دي چې بیګا د لنډی کوتل په چاروازګۍ کې ناپیژندل شو وسلوالو د پولیسو په غزما ډزې کړې دي او په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د بخیر نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل له پاکستانه د بلوس مظاهره چانو پر ضد د کاروایانو درول غوښتنه کړې ده. سازمان پرون په خپل رسمي پاڼه په بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بلوسانو د قومي غونډې د منتظمینو گرفتاری پاړه اندېښمن دي او دا په دغه هیواد کې د مدني او سیاسي حقونو د دوامدار زوال څرګندونه کوي. او د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس مشر اسماعیل هانیه د ایران په پلازمینه تهران کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د آزاد اروپا د فردا څانګې د یو راپور تر مخه د ایران سپاهي پاسداران د عامه اړیکو دفتر نن سهار په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په تهران کې د اسماعیل هانیه پر استوګنځای برید شوی دی او د دغې پیښې په پایله کې نوموړی او د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. دا و د دې خبرونه.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. زرګونه فلسطینیان پرون وروسته لاغې په خان یونس ښار کې خپل کورونه ته ستانه شول چې اسرائیلي سرتیري ترې ووتل. په غزه کې د اوربند لپاره لسو میاشتو راهیسې پیل شوي د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د غزې د تړانګې په مهم ښار خان یونس کې چې د اسرائیلو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې تر ډیره ویجاړ شوی، زرګونه فلسطینیان نن خپلو مینو ته ستانه شول. په دې سیمه کې د اسرائیلو عملیاتو چې د اسرائیلي چارواکو په وینا هدف یې د حماس ډلې ځپل و یوه اونۍ دوام وکړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. د راپورونو له مخې د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته فلسطینیان څه پلي څه په خرګاډو له خپلو وسایلو سره خپلو کورونو ته ستانه شول. په داسې حال کې چې ډیری کورونه ویجاړ شوي وو. عیني شاهدان وایي چې اسرائیلي ځواکونو د بني ساحلا په نوم د خان یونس لویه هدیره او شاوخوا کورونه او سړکونه په بولدوزرونو وران کړي. د سیمې ډیری اوسیدونکي وایي چې دوی د څوم ځل لپاره بې ځایه شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې ځواکونو یې د یوې اونۍ عملیاتو په ترڅ کې له یو نیم سل ډېر فلسطینی وسلوال وژلي. د وسلو د لیک تونلونه یې ویجاړ کړي او وسلې ترې ضبط کړي دي. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو خبر ورکړی چې د اسرائیلي سرتیرو تر وتلو وروسته د 240 فلسطینیانو مړي د خان یونس په ختیځ کې موندل دي. د غزې د بیړنیو خدماتو ادارې ویل دي چې 200 نور کسان لا هم لا درک دي او د موندلو لپاره عملیات روان دي. په غزا کې د اوربند لپاره لمیاشتو رئیس پیل شو د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې او د دوشنبه په ورځ اسرائیلو او حماس یو ځل بیا پر یو بل تور ولګاو چې په دې برخه کې د پرمختګ پر وړاندې خنډ جوړوي. حماس د سیو اوربند غوړي چې په نتیجه کې د غزې جګړه پای ته ورسیږي. خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې دا کړکیچ یوازې هغه محل پای ته رسیدای شي چې حماس ټلمات شي. د دوړو خو ترمنز د اوربند عملی کېدو د څرنګوالي په برخه کې اختلافونه هم پر ځای پاتې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د تیر کال د اکتوبر په 1مه د غزې د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیلو په پوځي عملیاتو کې 9400 فلسطینیان وژل شوي او له 9000 زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې د ګولان د لوړو په اشغالي سیمو کې په یو توغندوی برید کې د 200 اسرائیلي زلمیانو تر وژل کېدو وروسته د اندېښنې په زیاتېدو دي چې د غزې جګړه د ټول منځني ختیځ په کچه پراخه نشي. اسرائیل او متحد ایالاتونو ویلي دي چې د حمله د ایران پلاوي حزب الله ډلې لخوا شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مجدل شمس ښار کې هغه ساحه ته ولاړ چې دا توغندوی برید پکې شوی وو او وی ویل دا برید به بې ځوابه پرې نه ږدي. هغه زیاته کړه چې د اسرائیل غچ به ډیر سخت وي. خو د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستین ویلي دي چې دای فکر نه کوي د اسرائیل او حزب الله ترمنځ جګړه به پراخه شي. اوستین چې د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره یو ځای د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې دی نن خبریالانو ته ویل چې د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې د کړکیچن حالت له کبله له اندېښنو سره سره فکر نه کوي چې دا کړکیچ به د سیمې په کچه په لویه جګړه بدل شي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د خبر پښتونخوا حکومت په بیا بیا له وفاقه د خپل برخې د بجلی د خالصې ګټې د 1500 روپو د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. د خبر پښتونخوا په وسایلو کارکونکو مدني ټولنو او د صنعت او تجارت ټولنو هم له صوبایي حکومت په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او د بجلی د زیاتو بلونو د مسلې د حل لپاره په پښتونخوا کې د صوبې د بجلی د ترسیل او نرخونو د ټاکلو خپل نظام جوړولو غوښتنه کړې ده. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې دی.
په خیبر پختونخوا کې د نېشنل ټینګ ټینګ په نوم د پختونخوا په وسایلو او حقونو کارکونکو غیر دولتي تنظیم هم د صوبې د پرمختګ لپاره لوپاخه د 1500 عرب روپو د بجلی د خالص ګټې د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د نېشنل ټینګ ټینګ په نوم د پختونخوا په لوړپوړو پخوانیو سرکاري افسرانو مشتمل د غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر اختر علي شاه د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې پاین کې صوبو ته د خپل وسایلو په حساب د ګټي ورکولو ماده ډیره واضحه ده خو عمل پرې نه کیږي.
ټول لا اهم شیک دا آئین دی یو سل یو شپته اغا وایي چې هایډرو الیکټریک پروفټس چې کوم حکومت ګټي نو دا با داغي چې کوم صوبه کې دا پراته دي داغي منافع با اغه صوبې ته ورکړي. بیا دې کې چې تنازع پیدا شوه نو ای جی این قاضی یو کمیټي جوړه شوه او غیم فیصله وکا او بیا کونسل آف کامن انټرسټ د صوبې دا حق منلې دي طریقې کار ورته واضح کړی دی. هو افسوس دا دی چې دې ټولو فیصلو باوجود دې لیتو لال لکار علی یوس کو مرکزی حکومت دا وایي چې تاسو به مونږ ته خیر چې مونږ دا پیسې قبضې نه روړو زمون خزانه کې خو پیسې نشته.
د صوبایي حکومت نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ صوبایي حکومت او وفاق ته د 1500 زیات خطونه استولې دي چې پکې صوبې ته د بجلی د خالص ګټې د 1500 عرب روپو د بقایا جاتو ورکولو غوښتنه کړې دي. مرکز ته د صوبې د بجلی د خالص ګټې د بقایا جاتو نه علاوه په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز په نوم د صنعت او تجارت د خونی د شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او امنیتی ستونزو په وجه د وړاندې نه وسوه کارخانه تړلې شوې دي او یاد ټولنه وایي اوس مهال په وفاقي بجټ کې د بجلی نرخ دومره زیات کړی شوی چې کارخانه دار یې د زغملو توان نه لري. په دغه اړه د تاجرانو او صنعتکارانو د یادې خونی مشر په وادي ساق د جولای په 29مه مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لار داده چې صوبه د خپل بجلی د منصوبو لپاره خپل ریګولیټری اتاریټی جوړ کړي او د بجلی د ترسیل او نرخ ټاکلو واک اختیار په خپل لاس کې واخلي.
موږ هم هغه روزم دا مطالبه وکړو چې موږ د خپل بجلی په خپل والو او د ٹرانسمیشن لائنوں نے چیدی دا دے وفاقی حکومت نا یا ویلنگ پا ذریعہ والو مناسب ریٹ باندے او کنائی پا بایا واخلو او دا خفل بجلی پا ارزان ریٹ باندے دلتا صوبہ پختونخوا کہ ورکو نو بلا دیر بندے کارخانے با اچھلے گی تقریباً وہ سوا کارخانے زما بندی بجلی بلو نو دا حد چھو چی یو خو ریٹ دیر زیاد چھو جی دے زل چی دا کورونو بل رغلے تقریباً 2000 روپے یونٹ رغلے دا کارخانو بلونو چی رغلی دی اگر 550 روپے پر یونٹ رغلی دا تقریباً 19
اشاریہ 64 سینٹ د کارخانه ریټ جوړ شو د بجلی او د کورونو ریټ چې ده هغه جوړ شو 25 سینٹ دا دنیا کې اس ځای کې نشته دا ټول ملکونو چې ډیولپمنٹ کوي سلور نه 8 سینٹ بجلی پر کل واټ ریټ
مرکز ته د بجلی د خالص ګټي د بقایجاتو او په صوبې کې د بجلی د نرخونو د ټاکلو د خپلې ادارې د جوړولو په اړه د پښتنې په جواب کې د سنتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې ترسو د وفاقي حکومت د سوري لاندې د لویو ډیمونو پر رنګ دوی په صوبې کې د بجلی لوی پروژې نوې جوړې کړې نو د صوبې د انرژي د وزارت د سوري لاندې مکمل شوی وړو منصوبو د لارې دا مسله زر نه حل کیږي
خو ویلینګ اف الیکټریسټي غدون کې موږ منزور کړی و 1.5 روپے پر یونټ اوس فیډرل ګورنمنت موږ له وای چې 25 روپے به مار راکوي د ویلینګ چارجز چې ته دنیا کې نشته قوم له هډل چول چې دای دا سر جنریشن چې دی دا چرته د استعمال لکی او د انډستری د خوشف نشي دا غي خو موږ الټرنیټ ټرانسمیشن لاین خو ډیس ایڈوانټیج دار دی چې زمنګ انرژي سپریډ د چرته 20 ته چرته 40 ته چرته 60 ته تر 16 ته کنه دا سي نو هغه د غي جنریشن کټ ترانسپورټیشن کاست دی کنه هغه سره داس غټ انوستران چې راشي هغه 50 میگاواټ نه کمی نو موږ انویسټمنټ نه کوو
عبدالکریم خان زیاته کړه چې صوبایي حکومت د بجلی د لویو پروژو لپاره هم کار پیل کړي او صوبایي حکومت د نیپرا پرنګ د نرخونو د ټاکلو لپاره د خپلې صوبایي ادارې په جوړولو هم غور کوي یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د کمی او د بجلی د بقایجاتو د مسله ډیره پخوانی ده او موجوده وفاقي حکومت د تیرو وفاقي حکومتونو پرنګ د علي امین ګنداپور په مشرۍ د موجوده صوبایي حکومت سره د دې مسلو د حل کولو جمعنه هم کړی ده خو تر دې دمه پکې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره د پښتونخوا صوبې نه په وفاق د بجلی د ترسیل د بندولو دړکی هم ورکړی دی
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
په منګور کې د آل سواد په مستو خرڅونکو اتحادیې مشرانو خبري هوند ته ویلي چې ټوله صوبه کې 90% کولاو په او د غیر معیاري کېدو رپورت نه مني ځکه چې دغه کې د بند دغه رپورت د بندو ډبو په او خرڅونکو لپاره دی دوی وايي د اخلاص په او خرڅونکو په زرګونه کاروباري کسان له دغه رپورت نه متاثر کیږي بل خو د خوراک د معیار جاج خرڅونکو د خیبر پښتونخوا اداره حلال فود اتورټي وايي چې دغه رپورت د ټوله صوبې مختلفو سیمو نه د پایو نمونه خستو روسته جاری شوې دي او دغه سم رپورت دی د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان نور تفصيل راکړي
د آل سواد دود دهی اسوسییشن مشر فضل محمد خان سواد تسلب کې خبريالانو ته ویلي چې د حکومت لخوا هغه رپورت چې پکې ویل شوی په ټوله صوبې کې خرڅون کې 90% نه زیات پي غیر معیاري دي رد کوي دی وایي چې دغه جاج معیار د بندو ډبو په پيو په معیار اغسته شوی چې هغه په پلانټ کې تیاریږي
چې کم سره د ملاوت کار کوي چې حکومت والا یو پیرا وارنینګ ورکړي په دوه مولا لري پر کوم پتره مولا داغه داسې دکان بند کی چې داغه د سره د دکاندارې حلم پاتې نشي او چونګې موږ د خپل انتظامیو د سوال اپیل کوو چې پکار دی چې حلال والے لګیدلې وي او زمنګ راغلې وي موږ صدر راغوته وي اے سی سي پدې کړه وي پدې کې هغه ډی سی دی او کابینه ناشته وي او د دې نه مخکې
خبری غونډه کې شریک د منګوري نوید زمان چې د یاد تنظیم غړی دی وایي چې په هر ضلع کې شپږ سرکاري ادارې د پیو د معیار جاج اغستلو لپاره کار کوي پی خرڅون کې بې ځایه تنګولای کیږي
زمنګ څه کار دی چې په پیو کې دی اوبه راشي بل دوی دا سوال چوت کړی چې دا اوس کم ټیسټونه تلی دي پدې کې پارملین دي اول خو موږ ساده خلک یو موږ د پدې باندې پوهې کې دا جبه کم یو ده دا دوی کم جبه وي موږ د پدې جبه باندې پوهې کې نو دوی دا شې نه کوي دوی نوې د پره وباسي راشي ډایرکټ په موږ پلی کې
د خیبر پښتونخوا حلال فود اتارټي چې د خوراکي شین او جاج اغستلو سرکاري اداره ده د پیخور خار انسپکټر مراد علي خان په دا اړه مشال ډډو ته ویل چې دوی د صوبې بلابل سمو کې دغه نمونه راټول کړي او د کې سوات هم شامل دي چې غیر معیاري پېپکي خرسي کې
دا ورل په ټوله صوبې کې یو کمپاین شې او پای کې سامپل کلیکټ شوی دي کنه هغه کې سدي سدي شهر په کیمیکل په بیس باندې دي کنه چې کیمیکل پکې وو هم کنه په سواد کې پکې همشته شپږو یا اته دوکانونه رسیدي چې هغه کیمیکل ډیټیکټ شوی دی کنه.
د هلار پورت لخوا جاری کړی شوی یو رپورت تر مخه ټول خیبر پښتونخوا کې 99% کولاو په غیر معیاري دي، چې پکې زیات اوبه، کیمیکل، غیر معیاري لوښو استعمالول، پلاستیک او تیلو کې پی خرڅول یا د صحت اصولو خیال نه ساتلو ځایونو کې پی ساتل شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې په تکنیکی مرسته د هیواد په کشت کامی فایروال سیستم نصب کولو کار په آزمایشي بنیاد پیل کړی دی. په پاکستان کې د فایروال سیستم د آزموینې سره نه یوازې د ټولنیزو رسنو غوښتنلیکونو بلکې د انټرنیټ رفتار هم کم شوی دی. دا چې فایروال سیستم څه ته وایي، تفصیل د پېښور نه د اسمګل په رپورټ کې اورو.
دا چې فایروال سیستم وای ستا او ترکار څنګه اخستل شي په اړه یې تحقیقاتي خبریال عمر چیما مشال ریډیو ته وویل چې فایروال یو داسې سیستم دی چې د وړاندې نه مقرر شوی امنیتي قوانینو په بنیاد د تلونکو او راتلونکو نیټورک نگرانی کوي او کنټرولوي.
فائر وال انسٹال کرنے کا ایک بنیادی ان کا مقصد ہے، وہ تو
دا فائر وال سسٹم نصب کولو نا دا حکومت بنیادی مقصد دا دے چکل دا ریاستی اداروں پر زد پروپیگنڈا کی او یہ دا بدنامولو حسی کی گی نو لدے سسٹم دلاری بے کنٹرول کولے شی. مثلا کہ پا یوٹیوب سو خپل پروگرامونا اپلوڈ کوی او چپکی دا ملکی اداروں پر زد مواد شامل وی نو فائر وال سسٹم پا ذریعہ دا پاکستان تر حد با سنسا مخنیوے کی دے شی او آن لائن کاروباریان کی هدف کول مقصد ندی. خو هغه خلق چې په انټرنیټ بزنس کوي یا د پاکستان سره کاروبار کول غواړي نو هغه لپاره فایروال د پریشانی سبب ضرور کېږي.
ان کے لیے ایک پریشانی کا سبب ضرور ہو سکتی ہے.
بلخوا خیبر پختونخوا لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ مارکیټینګ افسر احمد حسن فایروال سیستم د اولس او ریاست په ګټه ګرځولې. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د فایروال سیستم پاکستان کې نوې دی خو د نړۍ نورو هیوادونو کې لوړاندې دا موجود دی.
فایروال په خلیج ملکونو کې هم شته او داسې په چین کې او په نورو ډېرو ملکونو کې هم شته. فایروال نه بعد د انټرنیټ سپیډ متاثر کېدل یا دغه رنګ کوم خبرې چې دي داسې هیڅ قسمه دغه نه ښکاري چې داسې به وي، ځکه چې نورو ملکونو کې هم دغه رنګ فایروال دی او انټرنیټ سپیډ به کې زموږ د ملک نه ډېر بهتره دی. خلک چې کوم دی سوشل میډیا په ذریعہ باندې پیسې ګټي یا لرننګ کوي یا نور څه خپل آنلاین بزنسز کوي نو هغه سره د دې د متاثر کېدو هیڅ قسمه داسې چانس نشته.
احمد حسن وای چې د فایروال سیستم لګولو سره کاروباریانو ته نقصان نه رسیږي خو آنلاین کارکونکو سوکسانو مشال ریډیو ته ویل
زمانو مې اسماعیل خان دی او زه پروفیشنل ویډیو ایډیټر یم. مونږ ته کلاینټ ډیټا راولي کی 50 جی بی 60 جی بی ډیټا وی نو هغه به مونږ په ډاونلوډینګ کې پوره ټایم ولرګي. بل دا چې مونږ په یو پروجیکټ باندې کار کوو نو دا غي د پاره به مونږ کنټینیوسلی انټرنیټ یوز کوو، ویب سرچینګ کوو، بی رولز دا غي د پاره مونږ ګورو نو پاره کې به پوره ټایم لګیږي ځکه چې انټرنیټ صحیح کار نه کوي.
زما نوم کیف افریدی دی او زه پیښور کې یو نجی میډیا ادارې سره کار کوم. یو فریش نیوز راشي یا یو اهم خبر یې غمونګه سمدستي ورکول ویب سایټ ته نو موږ ته ډیره ستونزه رامخه ته کیږي. بار بار موږ چې کم دی ریفریش کوو پیج هغه نه اپلوډ کیږي.
زمانو محمد عالم دی. زمان چې کم دی نو ټول آن لائن بزنس دی، ډیفرنٹ پلیٹ فارم دی، امازون شو. چونکہ گورنمنٹ چې دا فائر وال لگول دی په وجه باندې د انټرنیټ ډیر زیات ایشو راځي. دا غي وجه باندې زما چې کم کسٹمر وغیرہ دی هغه ته ریسپانس زر نه ملاویږي.
زمانو مزمت دی او زه چې دا انټرنیټ مې کار کوم نو آن لائن اپلیکیشن چې کم وی هغه نه سبمټ کیږي. د نه علاوه چې مو یا آن لائن کم فی سبمټ کو هغه کې ډیر پرابلم دی.
خو د حکومتي چارواکو په خبره چې د نوي سیستم لاندې یوازې د حکومت او ریاست پر ضد کیدونکو آن لائن سرگرمیانو مانیټر کول پوري محدود کړل شي. د یادونه ولډا چې پاکستان کې د فایروال سیستم د نصب کولو کار هم سخت کال د جنوري په میاشت کې پیل کړل شوی وو، ولې د حکومت لخوا دا نه د واضح کړل شوی چې ازمون به تر کومه جاری وي او نوی سیستم ته به د هیواد انټرنیټ نیټورک کله اړوي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي.
منځنۍ سپه شپږ سوه یویش کلو هرسه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان حکومت روان کال فروری میاشت راهیسې د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و ورباندې بندیز لګولی دی. په ایکس د بندیز فیصله په هغه وخت کې شوې وه کله چې د ولس په ملک کې د روان کال په اتمه فروری د ترسره شو انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګول شروع کړل او په دغه پلیټ فارم یې معلومات خپرول پیل کړل. په یاد ټولنیزو رسنیو بندیز لګول وروسته د مختلفو بشري حقونو لپاره کارکوونکو ادارو غبرګونونه ښودلي دي، خو ایکس پاڼه لا هم بندې. په دې اړه د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد تفصیلی رپورٹ تغوکشه.
ایکس چې په خوا د ټویټر په نامه یاد وو، د تیرو شپږو میاشتو راسي د پاکستان حکومت لخوا د قومي امنیت یا نېشنل سکیورټي د وجوهاتو د دلیل پر اساس بند کړل شوی دی. ایکس یا ټویټر د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم دی، کوم چې د ډیټا رپورټل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 4.5 میلیونه فعال استعمالوونکي لري. ایکس روان کال د فروری د میاشت په 18 نیټه د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا پس داغه بند کړل شوی، کله چې په یاد ټولنیز رسنۍ اولس په 8 فروری تر سره شوی ټول ټاکنو کې د درغلیو یا ټګیو تورونه لګول پیل کړل. په دغه ملک کې ایکس د یو مستند ټولنیز رسنۍ په توګه پیژندل کیږي چې پرې د ملک سرکاري او غیر سرکاري ادارو مستند اکاونټونه شتون لري. په ایکس بندیز لګولو سره په پاکستان کې سیاسي ګوندونو، صحافیانو، وکیلانو، زده کړیالانو او استادانو ته یو شمیر ستونزې ورمخې ته شوې دي چې پکې معلوماتو ته رسائی او د معلوماتو خپرولو ستونزه تر ټولو لویه یادول کیږي. په روان وخت کې پاکستان تحریک انصاف د ایکس په بندیز د نورو سیاسي ګوندونو په مقابله کې زیاته ګوته پورته کوي. دوی دا ولري چې په یاد پلیټ فارم دوی د خپل ګوند مشر او پخوانی لومړي وزیر عمران خان، څوک چې دا وخت په جیل کې دی، د خوشي کولو او پر ملک کې د روان کال په 8 فروری تر سره شوي ټول ټاکنو کې شوي درغلي خلکو ته په ګوته کوي او په دغه اړه معلومات خپروي. په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټولنیزو رسنیو د ټیم غړي ډاکټر نادیا مبارک د ایکس ته بندیز په اړه مشال ریډیو ته وویل،
په ټویټر باندې نن سبا دا خو یو ډیر غټ پلیټ فارم دی او دې باندې کومه وګورو نو ټویټر سپیسز کیږي او ټویټر باندې جلسې کیږي، ټویټر باندې خلک خپل پولیټیکل اویرنس او پولیټیکل کمپینز کوي دا الیکشنو، نو دا بین کې دوه وجه نه پولیټیکل ورکرز تا، پولیټیکل لیډرز تا، سوشل میډیا چې کوم ایکٹیوسٹ دی، سوشل میڈیا ٹیم کے چکم خلط دی، اگوی تا دیر زیاد چیلنجز چی دی اگر در پیش دی.
دا جدید ٹکنالوجی پر خصوصی توگا دا انٹرنیٹ دا سہولت روستو پر نڑائی کے دا جورنالیزم یا صحافت طریقے بدل شوی دی. دا صحافت ماہران او استادان پر روان وقت کی میڈیا پا دولو سانگو کی تقسیم ہوئی، کمی چی دا نیو میڈیا یا نوی رسنی او لیگسی میڈیا یا پخوانی رسنی پناما یادی دی. دا صحافت پوہانو پا خبرہ پر لیگسی میڈیا کی د بنیادی یا بیړنی معلومات او اړخ د میڈیا د ادارو نه د اولس په طرف وی، او پر نوې میڈیا کی اولانی یا بنیادی معلومات او اړخ د اولس نه د میڈیا پر طرف وی، یعنی پر نوې میڈیا کی د ټولنیزو رسنیو استعمال زیاد دی او اولانی معلومات د عام اولس لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپریږي. په روان وخت کې پر ایکس باندې صحافیانو او میډیا کې کارکونکو خلکو ته چیلنجونه ورمخې ته کړي دي، ځکه چې عام اولس نشي کولای چې پر ایکس معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې میش صحافی او شنون کې اعزاز سید د ټویټر په بندیز پاړه مشال ریډیو ته وایي،
پاکستان انفارچونیٹلی ایک بٹر ریالٹی ہے کہ دس از ناٹ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ.
بدبختانہ پاکستان یو جمہوری نه بلکې سیکیورٹی یا امنیتی ریاست دی، او په سیکیورٹی اسٹیٹ کې ٹویٹر کا تکول فیصلہ د سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ په لاس کې ده. سیاسی حکومتونه داسې قسمه فیصلې نشي کولی. پر ٹویٹر د بندیز له وجې د معلوماتو په بهاو کې کمی راغلی دی. خلکو په ٹویٹر باندې معلومات ورکول جل به پته لګېدلا. اوس د ټویټر کولاوهلو لپاره بنده ته د وی پی این کولاوهل پکار،
وی پی این کھولنا پڑتا ہے.
په داسې حال کې په ملک کې خلک ایکس ته د رسائی لپاره د وی پی این یعنی ورچوال پرایویټ نیټورک کاروي. وی پی این د درې ملارې په توګه پیژندل شي، د کوم په ذریعہ چې ولس کولای شي چې داسې معلوماتو یا ویب سایټونو ته لاسرسی حاصل کړي په کوم چې په خاصو ځایونو کې بندیزونه لګول شوي وي. خو د کمپیوټر او انټرنیټ د ټکنالوژۍ ماهران وایي د وی پی این کارول خطرناک دي. د وی پی این په اړه د آی ټی ماهر تیمور خان مشال ریډیو ته وویل
او دوه پکې داسې دي چې هغه ډېر زیات خطرناک دي. نو هغه کې یو دی زموږ سره ډیټا انسیکیوری، مطلب انسیکیور مطلب دا چې ستاته یو دغه ته په وی پی این باندې لاګ ان فیس ټول ډیټا هغه ستا چې دا هلته لاړه، لکه مطلب ستا موبایل چې دی ستا د لاسونه لکه هغه ته لاړې، نو هغه ستا په موبایل کې هر څه کولی شي. دې نه پس بل دا خبره ده چې ستا ډیټا پروټیکشن د دې سره ختم شو، مطلب دا چې ستا کم سوشل میډیا اکاؤنټس وو نو هغې ته د هغوی رسائی وشوه. بس
په داسې حال کې چې په ملک کې خلک ایکس ته په وی پی این رسائی ترلاسه کوي، مشال ریډیو د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره رابطه وکړه چې معلوم کړي چې د ایکس په استعمال کې د بندیز وروسته څومره کمی راغلی، خو دغه معلومات ترلاسه نه شو. البته دا خبره واضحه کړل شوه چې د یاد پلیټ فارم په استعمال کې واضحه کمی راغلی دی. په پاکستان کې د وړاندې هم په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو او موبایل سیګنلونو وخت پر وخت بندیزونه لګول شوي دي. په یادو ټولنیزو رسنیو کې پر ټیک ټاک او یوټیوب بندیز د ډیر وخت د پاره د بحثونو لاندې وو. د روان کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان په سینټ کې پر بیلابیلو ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، ایکس او یوټیوب بندیز لګولو لپاره د پاکستان په سینټ کې قرارداد هم پیش کړل شوی وو. خود ولس او بیلابیلو سیاستدانانو او بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارو لخوا د تنقید وروسته یاد قرارداد واپس اخستل شوی وو. پر نږدې کې د ټولنیزو رسنیو استعمال د قامی، لسانی او مذهبي لګښیو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو او وګړو ډیر کړی دی، او یاد پلیټ فارم ایکس یې د خپلو حقوقو د مبارزې پر توګه استعمال کړی دی. میډیا پوهان وایي د پاکستان مین سټریم میډیا یا لیګسی میډیا په ملک کې قامی، لسانی او مذهبي لګښیو ته په مین سټریم یا لیګسی میډیا کې ځای نه ورکوي، نو دغه ولسونه په ټولنیزو رسنیو خپل نریټیو یا بیانیا په ولس کې عاموي او خپل ستونزې په قامی او نړیواله سطح خلقو ته رسوي. په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او میډیا په اړه شننی کوونکی ډاکټر سید عرفان اشرف داسې بیانوي.
ټویټر، فیس بک وغیرہ اس پہ تو جرنلزم نہیں ہوتی، اس پہ تو زیادہ تر
ٹویٹر فیس بک وغیرہ باندھے خو صحافت نکی پدے باندھے زیادہ تر کو اگورے متبادل بیانیہ اڑان دکھی گی. نو ریاست د صحافت نه نه ویریږي بلکې د متبادل بیانیې نه ویره محسوسوي. که په بلوچستان کې د خلکو سره حشر روان دی، که په گوادر کې خلک د لکونو او زرګونو په تعداد کې روزي، او یا که په سوات کې روزي، تاسو فکر وکړئ چې میډیا دوی ته څونه کورج ورکوي. دا خو د غریب یو متبادل بیانیه ده چې په سنه سره شکل کې یې مخې ته راولي، او سوشل میډیا په دغه کې یو نمایا کردار ادا کوي.
ټولنیز رسنۍ او په خصوصي توګه ایکس معلوماتو ته د رسایي او د معلوماتو د خپرولو لپاره مهمه ذریعہ ګڼل کیږي. د پاکستان په آئین آرټیکل 19 کې د ملک هر وګړي ته د بیان د ازادۍ، د بیان د اظهار او د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خبرې شوې دي. یاد قانون د پاکستان هر وګړي ته د اپینین یا رایا ساتلو، خپرولو او بیانولو حق ورکوي. قانون پوهان په ایکس بندیز د بیان د ازادۍ د قانون په ترس بولي. په دغه لړ کې په ملک کې او د ملک نه بهر د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو په پاکستان کې د ایکس په بندیز اندېښنې څرګندې کړې دي. د پیښور په اعلی عدالت کې د بشري حقوقو په کیسونو کارکونکو وکیل جابر خان مشال ریډیو ته وویل
په کانسټیټیوشن کې د آرټیکل 8 نواله د آرټیکل 28 پورې چې دا څومره رائټس ډیفاین دي، تمو فنډامنٹل رائټس وایو چې په ملک کې کم قانون جوړیږي، کم پالیسی جوړیږي، ته دې آرټیکلز اگینست بنئ کړه. دې آرټیکل اگینست وي هغه نل اینڈ وائیډ وي. په دې باندې د لاهور های کورټ هم یو ډیسیژن شته. په لاهور های کورټ په 2014 کې یو ډیسیژن ورکړی و چې دوی داسې په سوشل میډیا باندې لکه پاکستان کې په ټویټر او فیسبوک او دې باندې پابندیاں لګول دي. لاهور های کورټ هغه ډیکلیئر کړل چې دا نل اینڈ وائیډ دي، ځکه فیسبوک او ټویټر دا د نن ورځې ایکسس ټو انفارمیشن یو ذریعہ دي. اوس دا بین کول دا دی انسان چې دې انفارمیشن نه ډینای کول دي، دی انسان فنډامنٹل رائټس کرټیل کول دي.
خود پاکستان حکومت وخت پر وخت ویلی چې په ایکس بندیز د آرټیکل 19 خلاف ورزی نه ده، او دغه بندیز یې د ملکی امنیتی اندیښنو په غرض لګولی دی. په دغه اړه په سند اعلی عدالت او اسلام آباد اعلی عدالت کې کیسونه هم روان دي. د سند اعلی عدالت د روان کال د فروری د میاشتې په اخره اونۍ کې د ایکس د خلاصولو امر کړی و، خو تر دا دمه په دغه امر څه عمل نه دی شوی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.